سلامونه. وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. لومړی د فوټبال د نړیوال جام خبر. ارجنټاین د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام وګاټه. ارجنټاین په پای لوبه کې د پینالټي په شوټونو سره 4-2 له فرانسې لوبه وګټله. دا دریم وار دی چې ارجنټاین په خپل تاریخ کې د فوټبال نړیوال جام ګټي. دوه وارې مخکې په 1978 او 1980 کلونو کې دا جام ګټلی و. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی د پاکستانی دینی عالمانو یو هیات روانه ونی افغانستان ته سفر وکړي. راپور نوې دغه څلور کسیز هیات به په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وګوري. ویل شوی چې په دې کتنو کې به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وروستیو شخړو د پاکستان پر شارج دافیر د حملې او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وشي. په دې باب د پاکستان چارواکو او د طالبانو حکومت څه نه دي ویلي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای نن دوشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو خلاف کمپاین پیلیږي. په افغانستان کې د یونیسف مطبوعاتي مسؤول کمال شاه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د کمپاین ترڅ کې به شاوخوا 9 میلیونه ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل شي. په دې ولایتونو کې ډېری هغه ولایتونه دي چې د پولیو ناروغۍ له لوړ ګواښ سره مخامخ دي. په دې کې د جنوب لویدیځه حوزه ده، جنوب ختیځه حوزه ده، شرقي حوزه ده شتون لري.
د کمال شاه په وینا د پولیو خلاف فرعي کمپاین به بلونه یعنی را روانه دوشنبه په شرقي او زکی پیل شي. روان میلادي کال چې دای ورسته میاش د پاونسن کې د ګوزان یو مثبته پیښه په کونړ او بل په پکتیکا کې ثبت شوې ده. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګوزان ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز AFJC په کندهار کې د یو پخوانی محلي خبریال د ځانوژنې د پیښې په اړه خپګان وښود. دغې ادارې په یو لنډه اعلامیه کې ویلي پخوانی خبریال نصیر میرزایی چې له زما او نړۍ راډیوګانو سره د ویان په توګه کار کړی و پرون یکشنبه ځانوژنه کړې. که څه هم د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وایي د دې پیښې علت معلوم نه دی، خو ځینو سرچینو ویلي چې دغه پخوانی خبریال له بیکارۍ کړېده او اقتصادي ستونزې هم درلودلې. د عراق په شمال کې پرون یک شنبه د تاوتریخوالي په پیښه کې 8 عراقي پولیس او د اسلامي دولت ډلې یو غړی ووژل شو. سرچینو د جرمني خبري اژانس ته ویلي په کرکوک ولایت کې چې په تیلو غني ده، لومړی د پولیسو موټر پر یو منفجره وسله ور برابر شو چې وروسته د پولیسو او د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو ترمنځ وسلواله نښته وشوه. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایراني هیات سره پر مهمو مسایلو لدې جملې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. په دغه کتنه کې د ایران نوی پخوانی سفیر نو شامل. د راپورونو له مخې د ایران پخوانی سفیر د طالبانو په اړه تر ځینو څرګندونو وروسته چې د هغه غږونه افشا شوي وو له خپلې دندې لیرې شوی دی. په دې اړه له یو کارپوه سره خبرې لرو چې د ایران او طالبانو اړیکې څه ډول دي.
د امینیان ایسته کېږي تر څو طالبان په غوسه نه سي او د ایران سره د طالبانو اړیکی لام خراب نس.
د کیګډي د ګرځند خوانزي له بنسټګری مریم امرخیل سره مرکه لرو.
کیګډي ګرځند خوانزي تر دا مهاله 1012 کوچه ماشومان ته د زکر زمينه برابر کړی دا.
د فوټبال نړیوال جام بیگا د لیونل میسی په مشرۍ ارجنټاین لوبډلې وګاټه. میسی د جام تر ګټلو وروسته وویل موږ هر څه تر سره کړل او له خدای شکر کوم چې دا جام موږ ته را په برخه
کړ.
په کندوز کې خلک د لیلامي جامو د اخیستلو لپاره بیړه کوي ځکه چې ژمی را روانه او هوا سړه ده.
دلته راغلی ځان ته یو دانه جان پر اخلم. دلته ښه دي، ارزانه دي او هغه خوا مغازه کې قیمته دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وی د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایرانی هیات سره پر مهمو مسایلو لدی جملې د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبري کړي. دغه وزارت مرستيال ویاند حافظ احمد تکل ویلی د ایران په هیات کې ډیپلوماټان او د رسنیو کارکونکو شامل وو. د ایران په هیات کې د افغانستان لپاره د ایران نوی یا هم پخوانی سفیر نه و شامل. دا کتنه داسې وخت کېږي چې ایران د طالبانو پر خلاف د خپل سفیر د خبرو تر افشا کېدو وروسته هغه بدل کړ. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په اړه د ایران د پالیسیو په اړه ډاډمن دی او د پخوانی سفیر بهادر امینیان بدلول یا د سفیر بدلول د ایران خپل داخلي موضوع ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستيال ویان حافظ یا احمد تکل پرون پزینو ټوچنو کې له ایرانی هیات سره د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی د کتنې خبر ورکړی او وایي متقی په دې کتنې کې ټینګار وکړ چې ایرانی رسنۍ دې د افغانستان مثبت او واقعي تصویر وړاندې کړي. په دې کتنې کې د افغانستان لپاره د ایران د سفارت مرستيال حسین مرتضوی، ځینی نور ایرانی ډیپلوماټان او د رسنیو ځینی استازي شامل وو. په دې کتنه کې د پام وړ موضوع د افغانستان لپاره د ایران د سفیر بهادر امینیان نه موجودیت و چې د ایران د نیمه دولتي اجانس اسنا په حواله پورستیو کې امینیان لدی دند لری کړای شوې او پر ځای حسن کاظمی قومی د افغانستان لپاره د ایران د نوی سفیر په توګه ټاکل شوې دی. حسن کاظمی قومی تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځنګړي استاذي په توګه دند تر سره کوله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تیر شنبه د دې بدلون خبر ورکړ. د ازادۍ رادیو د ایرانی څنګه رادیو فردا د خبر لمخه د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو پر خلاف د بهادر امینیان د خبرو تر افشا وروسته هغه د افغانستان لپاره د ایران د سفیر په توګه له داندې لري کړی او پر ځای حسن کاظمی قومی ګمارلې دی. رادیو فردا د فارس خبری آژانس د داخلي بولټن د راپور په حواله خبر ورکړی چې بهادر امینیان د ته په منسوبو صوتي پیغامونو کې چې انټرنیټي هکرانو افشا کړي طالبان د نه منلو فاجعه او د شرم وړ بللې دي. د دې صوتي پیغامونو لمخه خاغلی امینیان طالبان د مغولو لخکرو سره تشبیه کړي او ویلي دي ایران بل چاره نه لري بل دي چې طالبان د مغولو په څیر متمدن کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بل دي چې د دغو صوتي پیغامونو په اړه عکس العمل وخی په افغانستان کې د ایران د سفیر بدلول د ایران خپل داخلي موضوع وبلله. خو ویل د افغانستان په اړه د تهران تر پالیسیو ډاډمن دی.
موږ ته دا مهمه ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت اړیکې له موږ سره ښه وي، د خلکو اړیکې یې هم ښه وي. د تجارت، اقتصاد او مرزي مسایلو همداراز د سیمې د امنیت په اړه د دواړو هیوادونو ګټې په پام کې ونیول شي. مهمه نه ده چې سفیر څوک وي، مهمه دا ده چې له افغانستان سره یې د حکومت پالیسي او چلند څنګه دی چې هغه د ډاډ وړ وي.
کابل کې د ایران سفارت بهادر امینیان ته د منسوبو صوتي پیغامونو تر افشا کېدو وروسته د جمعې په ماښام په یو ټویټ کې چې څو ساعته وروسته یې بیا ډیلیټ کړ لیکلی وو د افغانستان د سفیر په توګه د امینیان د ماموریت پای ته رسیدل د افغانستان په اړه هغه ته په منسوبو صوتي پیغامونو پورې هیڅ تړاو نه لري. په کابل کې د ایران سفارت په یو بل ټویټ کې ولیکل چې په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفیر په توګه د امینیان دنده پای ته ورسیده او هغه به د دودیز ډیپلوماټیک بهیر په توګه تر درې کلن ماموریت وروسته ایران ته ستون شي.
طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د ایران لزینو ډیپلوماټانو سره داسې وخت خبري وکړي چې په دې کتنه کې د کابل لپاره د ایران پخوانی یا هم اوسنۍ سفیر حاضر نه و. ایران د افغانستان لپاره خپل سفیر بهادر امینیان بدل کړ، هغه هم د سفیر د صوتي پیغامونو تر افشا کېدو وروسته چې په هغه کې طالبانو ته بد رد ویلي وو. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د طالبانو حکومت په کابل کې د ایران د نوي سفیر په توګه د کاظمی قومي د کار د پیلولو هرکلی وکړ. ایران د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استاذ حسن کاظمی قومی د نوی سفیر په توګه ټاکلې. زموږ همکار صالح محمد صالح د نړیوالو چارو لشنونکي حکمت اعظمي سره د مرکې په پایل کې لاغه پوښتنه کړې چې د ایران د سفیر بهادر امینیان بدلول د هغه د صوتي پیغامونو لفشا کېدو سره څومره ارتباط لري.
زه فکر کوم په دې کې شک نشته چې د ایران د پخوانی سفیر امینیان هغه سرګردونی چې طالبانو په وړاندې کړې وي او هغه لیکس ولې په دې کې یو عمده رول لري چې هغه تبدیل شي. اگر چې د ایران سفارت دا وایي چې امینیان په افغانستان کې درې کاله ماموریت تر سره کوي او درې کاله ماموریت وروسته تبدیلیږي، ځینې سفارتونه دوه کلن خپل سفیران دوه کاله لپاره راستي، ځینې درې کاله لپاره، خو هغه ډیپلوماټان چې په افغانستان کې ډېر تجربه لري د هغې د کاري موده غځولو امکانات ډیر زیات شته بل خصوص په داسې اساس شرایط کې. نو زه فکر کوم دا یو عمده رول درلودی چې د امینیان ایسته کې ترڅو طالبان په غوسه نسی او یا هم د ایران سره د طالبانو اړیکې لام خراب نسی.
تاسو نن سبا د افغانستان او ایران اړیکې څنګه ارزوئ؟ آیا ایران چې مخکې طالبان یو تروریستي ډله بلله لا هم پر هغه پخوانی دریز ولاړ دی؟
زه فکر کوم دا ډیر جالب دی. جالبې په دې کې ده چې کله چې طالبانو پر بله دوره کې پر مزار باندې حمله وکړه، مزار یې ونیوی، هلته د ایران ډیپلوماټان ووژل شول، او هغه شروع د ایران او د طالبانو د خرابو اړیکو یو بنیاد کېښودی. وروسته ایران د طالبانو مخالف جبهې ته کومکونه ورکول. د دې کومکونو تر څنګ کله چې د طالبانو په اول دوره کې حتی ایرانیان تر دې سرحده ورسېدل چې د ملا عمر پر کور باندې یو موټر بم حمله کړې وه چې پاکې ملا عمر ته کم زیان نه ورسېدلی، مګر د فامیل ځینې نور غړي داسې وو وژل شوي وو. هغه حمله ټرک بم ټانکر بم چې کومو هغه منابعو ماتول چې د ایران کړی، دا غن وروسته کله چې مسله دې ته ورسېدل چې په افغانستان باندې امریکا حمله کوله، نو ایران دا غي همکاري وکړل. واضح لا ته دا و چې ایران او طالبان ډېر خراب اړیکې سره درلودې، حتی په یو سات په یو وخت دا چانس چې دوی سره جنگ ته لاړ شي، نو ایران د امریکا حمله یو نو فرصت وګڼل چې طالبان لمنځه یوسي او طالبان د افغانستان ورکسي، چې کوم د ایران د پاره ګټه و. وروسته چې بیا کله ایران د امریکا سره خپل اړیکې خرابېږي، ایران افغان طالبان په یو نه په یو شکل د همکار ویني چې ترڅو امریکا ته دغه ورسي تاوان ورسي. دا بیک ګراوند پر دې مهم دی چې څنګه راتلونکي اړیکو باندې تاثیر لري. زه فکر کوم د طالبانو په شلکلنې جګړه کې ایران د افغان طالبانو سره کومکونه کوله، مګر دا کومکونه په څو ساحو کې محدود و. یو دا مشخص طالبان تلل، یعنی طالبانو ټول ډلې ته نه تلل، مشخص همکاران چې طالب ایران پر باور درلودي هغه ته تلل. دوه مسله دا و چې ایران تر ډیره حده پورې کوشش کوي چې افغان طالبان ته خپل خاوره کې ځای ورنه کړي، فقط مالی کومکونه سره وکړي. هغه مالی کومکونه باید یوازې د امریکا او د غرب پر وړاندې استفاده شي، کوم چې د ایران او د طالبان مشترک دشمن. په لنډ کې د ایران او طالبانو اړیکې د تکابل د سکوت وروسته ډیر زیات تغییر موندلی دی. دواړه اړخونه د خپل اړیکې د سر ارزول دي او یو بل ته ضرورت د سر ارزول دي. زه فکر کوم ایران لکه څومره چې پخوا طالبان ته ضرورت درلودی وغومره نه لري، چونچې مشترک دښمنې چې هغه امریکا او هغه نور په افغانستان کې نشته.
د نړیوالو چارو شنونکو حکمت الله اعظمي چې د طالبانو د حکومت او د ایران د اړیکو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ګاونډیو هیوادو کې په زرګونو افغان پناهغښتونکو د خوندیتوب او ښه ژوند په لټه کې دي. د دسمبر د 13مې یا د پناهغښتونکو نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي په تیرو اتو کلونو کې 15,000 پناهغښتونکو مړه شوي دي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې په میلیونونو وګړي په نورو هیوادو کې کډوال دي، او پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته دا لړۍ نوره هم چټکه شوې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچوي زرګونه افغان پناهغښتون کې د خوندیتوب او ښه ژوند په لاټه د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې دي. او چا پرون په خپل ټوټر کې لیکلي د نیول کېدو او اخراج ویری د ژوند ژغورونکو مرستو د ترلاسه کولو لپاره د پناهغښتونکو مخه نیولې ده. او چا وایي د دې لپاره چې په زیانګالو حالاتو کې د پناهغښتونکو خوندیتوب بهتره شي او باور ایجاد شي، نو د پناهغښتونکو حقونو ته باید درناوی وشي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د افغانستان څنګه بیا د پناهغښتونکو د نړیوال ورځ په مناسبت د اکسونو د یو نندارتون له خبر سره لیکلي، هر کال افغانان د شخړو، طبيعي آفتونو او اقليمي بدلون له اغیزو سره مخامخ کیږي. د غیدروي په کابل کې د اکسونو نندارتون د دې لپاره تنظیم کړی چې په افغانستان کې د پناهغښتونکو موضوع رابرسېره شي. پرون په کابل کې د پناهغښتونکو د نړیوال ورځ په مناسبت جوړې شوې غونډه ته د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستيال ملا عبدالسلام حنفي وویل افغانستان ته سول راغلي او پناه غوښتونکي باید ورته راستانه شي.
اگر کسایی که احساس
هغه کسان چې د ناامنۍ په اړه د تشویش له کبله له افغانستان څخه وتلی دي هغوی ته مو پیغام دادی چې خپل ګران هیواد ته راستانه سي. افغانستان زموږ ټولو ګډ کور دی.
خو په راپورونو کې ویل شوي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته نورو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش پرون پر ټویټر ولیکل غیر منظمه پناه غوښتنه لا هم په درنه بیه تمامیږي. د ګوترش په وینا په تیرو اتو کلونو کې لږ تر لږه 150,000 پناه غوښتونکي مړه شوي او زرګونه نور لا درک دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا پرون وویل په نړۍ کې هر اتم کس یا کډوال یا هم پناه غوښتونکی دی. د دې ادارې په وینا کډوالو په بیلابیلو ټولنو کې مهم رول لوبولی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په یو لړ ټویټونو کې د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل په 2022 میلادي کال کې 81% هغه ښځې چې د کورونو مشري ورلغاړې وه د بې ځایه کېدو له ستونزې اغېزمنې شوې چې اوس کار نشي کولی او د خپلې کورنۍ نفقه نشي برابرولی. پرون د ډسمبر 13 د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ وه او سږکال دا ورځ داسې مهال منزل کیږي چې میلیونونه افغانان په ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران او همدارس د نړۍ په نورو برخو کې د کډوالۍ شپې ورځې سبا کوي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د کیګ دې په نوم د ګرځنده خونځیو بنسټ تر اوسه په افغانستان کې د کوچانو تر زرو زیاتو ماشومانو ته د زده کړې زمينه برابره کړي. د دې ابتکار مسؤوله مریم امرخیل وایي زده کړو ته د کوچیو ماشومانو لیوالتیا زیاته شوې او دوی هم هڅه کوي چې ورته د معیاري تعلیم زمينه برابره کړي. زموږ همکار صالح محمد صالح له اغلی امرخیل سره مرکه کړي.
کیګ دې ګرځنده خونځي تر دا مهاله 1012 کوچیو ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابره کړې ده او دغه ګرځنده خونځي په افغانستان کې لمړنۍ ګرځنده خونځي د سلی کوچانو لپاره جوړ شوی دی. موږ د کوچانو له تاک سره یا له کوچ کېدلو سره سم مکتبونه هم هماغه سیمو ته سدوی کومو سیمو کې میشت کېږي انتقالوو او هلته هم د زده کړو بهیر په نورمال شکل باندې پر مخ باندې ځي.
د افغانستان په نور برخو کې د زده کړو لپاره د دغه سي زمینی برابرول څه امکانات استاد په نظر غواړي؟
زموږ په هیواد کې خونیز بهیر له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ ده او باید سي په دې کې موږ ټول برخه واخلو. موږ سي کوم مکتبونه دي د دې لپاره خو داسې کوچان لپاره دي او په ګرځنده ډول دي نو ودانۍ نسو ورته جوړوي او بل موږ دومره امکانات هم نه لرو. خو موږ د خپل زده کوونکو لپاره یوازې خیمه ماشومان لپاره کومه قرطاسیه سدودی لپاره ضرورت ته د تر څنګه د مکتب کتابونه د درسي نور درسي مواد سدوی ورته ضرورت لري. د ښوونکو معاشات دي اداري سټاف معاشات دي نو امکانات ته ډیر زیاته اړتیا لري او دا باید په دوامداره توګه باندې پر مخ بوتلل سي چې موږ په ډیرو کم امکانات باندې مکتبونه پر مخ بیایو خو په ډیر ښه کیفیت سره یې پر مخ بیایو. ارامونی او هر میاشت ښوونکو ته پلان ورکول کیږي چې خپل درسي بهیر په خورا ښه توګه سره په شفاف ډول سره په منظم ډول سره پر مخ بوزي. زده کوونکو سره باید له کومې شیوې نه کار واخلي تر څو زده کوونکي هم درسي بهیر ورته ستونمن نسی او دوی ضرورتوري نه کی. خو بیا هم د کوچانو ماشومان خورا ډیره لیوالتیا له زده کړو سره لري او د مکتب سره او بهیر ډیر ښه روان ده.
له بهر میشتو افغانانو د لاسنیوي غوښتنه تاسو کړې ده، دوی څه مرسته کولی سي ستاسو د دې ابتکار د پیاوړتیا په برخه کې؟
موږ څه کله کې د ګرځنده خونځي جوړول او د دې د جوړول یو مخ هم دا و چې موږ ولې باید نور خلکو یا نړیوال تسترګي ونی سو او تر هغه موږ ته یو چی یا یو خدمت وکي په همدې مخ باندې ما موږ باید په خپل یو بل تلس ورکو او په خپل وطن جوړ کو دا تعلیمی بهیر د اقتصادي بهیر د نور هر برخه سي دا موږ په خپل هم کولای سو ډیر څه وکړو وطن لپاره نو باندې مخ باندې د ګوفرنمی د مرستو راټولولو لینکس ار کال پلار اچوم او پدې کې د ټول هیوادوال څوک لاس روپۍ شل روپۍ 500 روپۍ څومره د دی واسه کې په دغه صندوق کې مرسته کوي او دغه مرستي به موږ په کې د ګردند خونځي باندې د بهیره پر مخ ورته بیا یو او دغه شان مختزي
را پورونه مرکه او اوریدونکو
ارجنټاین د 2022 کال د فوتبال نړیوال جام اتلولي وګټله. لوبه تر یو سلو شل دقیقو پورې هم 3-3 مساوي مختلاړه. بل اخر ارجنټاین په پینالټي شوتونو کې 4-2 فرانسې ته ماته ورکړه او په دې سره شپږ درش کال ورسته د دریم ځل لپاره نړیوال جام وګټه. نور جزئیات د بختيار ساحل پر ریپورت کې.
د قطر لزرغونو دګرونو
د فوتبال د 2022 کال د نړیوال جام لا چریان او څندو
ارجنټاین د 2022 زیګدس کال د فوتبال نړیوال جام په پیلوبه کې فرانسې ته په پینالټي شوتونو سره 4-2 ماته ورکړه او په دې سره د دریم ځل لپاره نړیوال جام وګاټه. سیالی تیر شپه د کابل پر وخت ماخام 9 بجې د قطر په لوسی لوبغالي کې پیل شو او د لوبې 30 دقیقې تیرې شوې چې د فرانسې لوبغاړو خطا تر سره کړ چې د پینالټي سبب شو. د ارجنټاین لوبډل مشر لیونل میسی د پینالټي شوت تر سره کړ او په ګول بدل کړ. میسی او ملګری په ډیر دقت سره لوبه پر مخ بیول او د پرله پسې هڅو په پایله کې د لوبې په 16 دقیقه کې د ماریا په یو غوره شوت سره دویم ګول هم تر سره کړ. فرانسې د لوبې تر 88 دقیقې پورې د ګول وهلو هیڅ موقع تر لاسه نکړه. خو دا ځل د ارجنټاین دفاعي لوبغاړو خطا تر سره کړ چې دا هم د پینالټي باعث شو او د فرانس ستوري لوبغاړي امباپي د پینالټي دغه موقع په ګول بدل کړ. د فرانسې لوبغاړو د لومړي ګول تر وهلو وروسته د ارجنټاین په ګول خپل بریدونه زیات کړل او د لوبې په 28 دقیقه کې تر یو غوره پاس وروسته ګیلیان امباپي دویم ګول هم واهه او لوبې 2-2 برابر کړه. سیالي تر 90 دقیقو پورې په برابر توګه پر مخ روانه وه خو د لوبې اضافي 30 دقیقې خورا یو سل 8 دقیقې تیرې شوې وې چې میسی د دریم ګول وهلو چانس ترلاسه کړ او دا وخت د ارجنټاین مینوالو د بریا جشن هم پیل کړ. خو دې خوخی ډیر دوام ونه کړ چې د ارجنټاین لوبغاړی یو بل خطا تر سره کړ او د پنالټي شوت یو بل موقع فرانسې ته په لاس ورغله. د لوبي پای ته 2 دقیقې پاتې وي او بیا هم امباپي پنالټي شوت په ګول بدل کړ. د لوبي نور وخت پای ته ورسید او د پنالټي شوتونو مرحله پیل شو. امباپي او میسی خپل شوتونه ګول کړل خو د ارجنټاین ګول کیپر د فرانسې د یو شوت دفاع وکړ او بل شوت د فرانسې لوري خطا تر سره شو. بل اخر ارجنټاین 4 او فرانسې 2 ګولونه وهل او په دې سره د دریم ځل لپاره دغه نړیوال جام ارجنټاین وګاټه. ولکېږي چې خای لیونل میسی تر دې وروسته د ارجنټاین لپاره په نړیوالو سیالیو کې ونه لوبیږي. هغه بل اخر وکړه شول چې په 15 نړیوال جام کې ارجنټاین نړیوال اتل کړي.
هو موږ کار بشپړ کړ، تر دې مو زیات نه غوښتل. له خدای ډیر شکر گزار یم چې ما ته هر څه راکړل. د دې جام او د دې پایلې لپاره چې ما یې هیله درلوده او زما هم ټیمیانو او ارجنټاین هیله درلوده.
پوره شپږ درش کال وړاندې په 1906 کې زیګ دیس کال ارجنټاین د مارادونا پر مټ د فوتبال د نړیوال جام دویم اتلولي ګټلې و او تر هغه وړاندې په 1908 کال لومړی نړیوال جام ګټلې و. د پیلوبې په دې شاندار سیالۍ کې لیونل میسی 3 او امباپي 4 ګولونه وهل او په دې سره امباپي د 8 ګولونو په وهلو سره د دې سیالۍ مخکخ ګول وهونکی شو او د سرو زرو بوټ ورکړل شو. د 2022 زیګ دیس کال د فوتبال نړیوال جام د ځوان لوبغاړي جایزه د ارجنټاین فرناندس ته ورکړل شو. د غراز د غوره ګول کیپر جایزه هم د ارجنټاین لوبغاړي ایمالیانو مرناندس وګټله او د ټول تورنمنت غوره لوبغاړی بیا د فوتبال افسانوي ستوري لیونل میسی وټاکل شو. د پیلوبې په دې شاندار مراسمو کې د ارجنټاین لوبغاړو ته د تلولي جام ورکولو ترڅنګ د سرو زرو مډالونه او د فرانسې لوبغاړو ته د سپینو زرو مډالونه ورکړل شول.
وربشو کندوز ته حالت د ژمی پر رسیدو سره په کندوز او تخار کې د تیرو کلونو په پرتله سکهال د لیلامی توکو بازار خطود ده. د لیلامی لباسونو یو شمیر پیرون کی وای بیروزګاری، فقر، اقتصادي ستونزې او د کاری فرصتونو نشټوالی هغه عاملونه دي چې زیات شمیر خلک د سپما په خاطر د ژمی لپاره لیلامی لباسونه اخلي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کندز او تخار ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د طالبانو لوبیا واکمنې دو سره په هیواد کې د بیروزګاری، بیوزلۍ او د اقتصادي ستونزو لمن خورا پراخه شوې او له امله یې زیات شمیر خلک د ژمي لپاره ګرم لباسونه له لیلامو څخه پیري. د محمد نبی احمدزي په نوم د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې په لیلامی مارکیټ کې ګرم لباسونه ګوري، هغه ازادي راډیو ته وویل په خوای په یوې دولتي ادارې کې کار کوو او اقتصادي وضعیت ښه و، خو د نظام بدلون سره وزګار شوی او ساس کال د خپلو اولادونو ته د نوو جامو د اخیستلو وس نه لري.
دلته راغلی ما چې دلته یو څو دانې لیلامي واخلو د زمي لپاره، د ونانو لپاره ډېر قیمتي ده، بیکاري ده، کار مرد شهید شي هم نشته ده. دغه لپاره راغلی دغه ونانو ته ځان ته کالي مالي او دغه کشونه مشونه واخلو، د کار په غم کې استو څو کار مار پیدا شي، دغه کار ځوانانو ته برابر شي، هیڅ مشکل هم نشته.
یاد ولایت د ګلتپی ولسوالۍ د سید امیرشاه شینواری په نوم یو اوسیدونکی چې په لیلامي توکو کې د ځان لپاره کورتۍ لټوي، ازادي راډیو ته وویل
دلته راغلی ځان ته یو دانه جان پر اخلم، دلته ښه دي، ارزانه دي او هغه خوا مغازه کې قیمته دي او خو په مناسبه بیه دلته اخیستل کیږي او ما هم ځان ته دغه یو دانه جان پر واخیستم. دا چې دا دلته په ارزانه بیه هم پیدا کیږي او په مغازه کې په هغه شان قیمته دي او موږ ته هم دغه ځای مناسبه ده او دلته ارزانه پیدا کیږي خلکو لپاره.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو اوسیدونکی احمد شاه چې د تالقان ښار د لیلامي مارکیټ کې د خپلو کوچنیانو لپاره ګرم لباسونو پسې ګرځي، هغه وایي د اقتصادي ستونزو له امله لیلامي لباسونه پیري.
اختیار ضعیف ده، تاوله ده، له ضعیف ده، پیسې نشته دي، کاروبار نشته، نور دم ته خال ده، سوله غواړو ده، رمی رمی مونږ ته کاروبار دي.
د تخار ولایت مرکز تالقان ښار یو وسیدونکی توریالی احمدی هم ورته خبره کوي.
سابق کې بود خو مردم کارهای دولتی زیاد داشتن،
په خو د خلکو کاروبار خو اکثره خلکو په دولتي ارګانونو کې دند لرلې، د سیاسي تحولاتو له امله زما په شمول زیات شمیر خلک بې دندې شول او اوس دلته خلک د مجبوریت له مخې راضی ترڅو د خپل اولادونو لپاره پارزانه بیا لیلامی لباسونه واخلي.
سلوخ کلن امین الله چې په کندز ښار کې د لیلامی جامو دکان لري، هغه وایي د نورو کلونو په پرتله ساش کال د دوی بازار ښه تود دی.
سکه لیلامی د مونږ خدي وروره، له هر کال نه سکه لی بازار د مونږ خدي، په دې سه خلکو اقتصاد ضعیف ده، ډیر خلک دلته راضی وروره، مغازه ته خلکو وس نه رسیږي وروره، په دې چې نه رسیږي اقتصاد خلکو زوبل لا، یو خانه د کور جنجال دوم وروره، پیسې نشته، دونه د منګل لامی زاړه نه دي وروره، منګل خارج نه راوړم دلته، د خلکو حاجت رفقيږي وروره.
په کندز کې اوس مېر روغتیا پالان له هیوادوالو غوښتنه کوي چې د جلدی ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید لیلامی توکي لاغوستلو مخکې ومینځل شي او لوټو کول ورسته ورڅخه ګټه واخیستل شي.
تاسو لا پیغامونو
ازادي کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. بنسبا د کیندسو خبره کوم، ورور د یونیسار والا د تر عزیز غریبانو سره کومک کنه کوي، مګر د کیم مستران چې دی هغه هر یو پر دې کارونه جوړ کړی، د چا چې ټلیفونونه ور کړی، سسا کارونه راغل جوړ دي، کوم نیمه یې ستانه ما زما غریبان ټول د غیور ته ګرځي، مګر دوی درې درې کارډونه، پنځه پنځه کارډونه جوړ کړي دي. دا د یونیسار والا خوښه ده، غږ د چاغوتې ورکوي مشرانو ته، او چې غریبانو ته ورکوي، غریبانو ته ورکوي خو غندې وخوري، او چې غریبانو ته ورکوي بیا دې نه وروره دا مرسته بیا ګرځره نه ورکوي. ضرورت یې نشته، ټول غریبان د غی ګرځي، او ماړه چې دي او مشران چې دي هغه درې درې پنځه پنځه جوړ کړي دي، پر دې کارونه تیر کړي دي، وای نیمه ستا دي نیمه زما دي، نور دلې دغه غریبان ټول دغه ورته ګرځي، د ماشان پر وو قدرت نه لري هغه دغه ورته ګرځي. والسلام.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات. وروسته له سلام نه غوښتل مې دا چې د مخکې به مونږ کوم ستونزو شکایت و همدا ازادي راډیو ته به م زنګ وهم، همغې به و چې زمونږ غږ به نشرو. اوس زمونږ ډېره ستونزه د داخل په وطن کې، په ولایتو کې، په هیواد کې مونږ ستونزه مشکلات چاته وایو. ټول همدغه دعاګانې یا الله ته کوو، بس نور څه وکړو؟ نور نو وسل خو د مونږ په لاس نشته. د همدغه راډیو ته به م همدا زنګونه وهل، خپله ستونزه او مشکلات به م ورته ویلي، د رادیو د لارې به د مونږ پیغام نشرېده. اوس مونږ چاته شکایت وو؟ بس توجه د تاسې ډېره دا غواړم چې زما پیغام نشر کوي او خپله په ازادۍ رادیو باندې چې د هرې لارې نه وي یو تفاهم ته ورسېږي، بېرته رادیو څنګه شي پاله شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. ارجنټاین د 2023 کال د فوټبال نړیوال جام وګاټه. ارجنټاین په پای لوبه کې د پینالټي په شوټونو سره 4-2 له فرانسې لوبه وګټله. دا دریم وار دی چې ارجنټاین په خپل تاریخ کې د فوټبال نړیوال جام ګټي. دوه وری مخکې په 1988 او 1988 کلونو کې دا جام ګټلی و. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی د پاکستانی دینی عالمانو یو هیات روانه او نه افغانستان ته سفر وکړي. راپور نوې دغه څلور کسیز هیات به په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وګوري. ویل شوی چې په دې کتنو کې به د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وروستیو شخړو، د پاکستان پر شارج دافیر د حملې او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وشي. په دې باب د پاکستان چارواکو او د طالبانو حکومت څه نه دي ویلي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای نن دوشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو خلاف کمپاین پیلیږي. د عراق په شمال کې پرون یک شنبه د تاوتریخوالي په پیښه کې 8 عراقي پولیس او د اسلامي دولت ډلې یو غړی وژل شو. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسی ساعت هر کلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم او لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسی ساعت د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. نن به خون کې راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم وو کوانتم نمبر تشریح کړي. نه خون کې به واورو چې کوانتم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې د ان په ټولو سره هم شودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترونی ورزې جسامت، د اتوم شعاع او د الکترونونو انرژي کې سویت هسته په پرتله په بیلابیل کشرونو کې راشي چې ان یې مساوي کیږي د یو څخه تر اوو پورې او د انګلیسي په غټو تورو سره شودل کیږي کې ال ام ان او پی کیو تورو سره شودل کیږي. فرعي کوانټم نمبر دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په یو اصلي سویه کې د فرعي سویو شمېر راشي. فرعي کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره شودل کیږي چې د اوربیتالونو نوم د اس پی ډي اف جی ایچ په توري سره شودل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال، د پی اوربیتال او د ډي اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوې د اوربیتالونو د الکترونی ورزی بنې یا په دې شکلو سره وي. د دې د سوې د اوربیتالونو د الکترونی ورزی بنې هم په دا شکلونو سره وي. د اس د اوربیتال د چوبې زیبي شکل ځانته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دی چې دا شکل ځانته غوره کوي. د ډي اوربیتال دی چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانٹم نمبر د ایم ایل په تور سره هم شودل کیږي. دا کوانٹم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نوع اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانٹم نمبر لاندې قیمتونه اخیستلی شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په درلودلو سره دوه ضرب ایل جمع یو سره چې د فریکا مکناتیسی کوانٹم نمبر ځانته یو درې پنځه اووه قیمتونه اخیستلی شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم ښودل کیږي. وایي د سپین کلمه چې ده د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر د فری کوانټم نمبر مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې ښودل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واره کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونو هم د اصلي کوانټم، فری کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونه فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فری عین انرژي کې سوي اوربیتالن د الکترونونو په واسطه داسې د کیږي چې وای د هغوی د سپین د عددي قیمتونو مجموعه عظیمي وي. یا په بل عبارت الکترونن د فری سوي اوربیتالونو لومړی وای په تاکه شکل او هم جهته سپین سره ټکی. خو که چیرې زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالون کې له مخالف جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونه ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونه خانه د دې د کړل او نو د اوربیتال او قیمتونه زیات کول نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونه سره ډکوي. بلکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم عناصرو انرژي کې سوي شو د سوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره د کوي. هم جهت ډول سره کله چې د الکترونونو شمېر زیات وي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګ د دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فشکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تا لومړی په تاکه هم جهت ډول سره اوربیتالونه ډکوي. بیا کله چې شمېر زیات سو په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانه ډکوي. دا یې ځینې نور مثالونه دي. کلچکوفسکي قاعده وایي وای الکترونونه لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فوري ان کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنی په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت دوه دی او د اس اوربیتال کې دي چې د ال قیمت یې صفر. د چې کله جمع شي نو دوه کې همدارنګه پی د وینو چې دا وایي وای د دې او مجموع قیمتونه یو د بل څخه کوچنی وي. لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کیږي وای کچې د دوه یا څو سویو ای ان جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې د هغو سویو اوربیتالونو الکترونونو په واسطه د کیږي چې د اصلي کوانټم ان قیمت یې کوچنی وي. په دې شکل کې به د ان د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیتالونو سره د کیږي. لکه چې د اصلي کوانټم نمبر څلور دی او فری کوانټم نمبر درې دی نو کله چې سره جمع کې او کیږي یعنی په دې کې به د دې قیمتونه یا مساوي او همدارنګه د ان کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي. د اصلي فوري انرژي سوي د کلچکوفسکي قاعده پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس دوه څخه یعنی د لومړي اصلي سوي دي چې کې ال ام ان او پی کیو همدارنګه آر هم پکې شامل او فرعي سوي مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پنځه اف. په دې شکل سره دا ان خپل چې شي انرژي کې سوي ډکوي. یعنی لکه څنګه چې بکچورونه د خاطه د تر تللې دي په دې شکل سره دا کولای شي خپل هغه انرژي کې سوي په الکترونونو باندې ټکي.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې خوونکې ځینې قاعدې هم موږ ته وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلچوفسکي قاعده و.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلیکي دا خبرونه هر ونې له شنبې تر سه شنبې د سهار په اتنیم بجو له ازادي رادیو
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست ویم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خون کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د خون کې په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ دو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز سات پیژنم. په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کلسترلي دي. د پاڼې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري. داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پاڼې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تیریږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کشې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بېلابېلو برخو کې کارول کېږي. دا عنصرونه د بېلابېلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښتناک رول لوبوي. د بېلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګه غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې دي د کیمیاوي عناصرو ځینې د هغوی د ځانګړي الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوه ګونی یعنی امفوټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفوټریک خواص لري د پیریډیک چړول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. که چیرې په مرکبونو کې د مثبت اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت یې له ځانه ښودل دي او ارجاع کوونکي دي. د بېلګې په ډول د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصرو له ډولونو څخه یو عنصر دی. که چیرې دا عنصر په مرکبونو کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځانه څخه ښکاره کوي. نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځانه فلزي خاصیت راشي لکه قوي الکلي سره ارجایي او د قوي تیزاب سره اکسیدیت کوونکي خاصیت له ځان څخه ښکاره کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نورو عناصر سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیتونه یې جوړول او چې اکسیتونه یې بیا نسي جوړولی چې دا د شبه فلزونه دي چې ځان څخه امفورتیک خاصیت شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکاره کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینې کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخې په ځینې حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د دولسم ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایم. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه به د کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډ په شکل وي او د دوراني جدول تور عنصر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونو ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتي وي او ډېر وخت او حرارت او یا هم کتلې ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثر کیمیاوي تعاملات چې شي چټک وي یعنی تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثر په اوبو کې نه حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه سي تیرولی. غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورستیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورستیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نه چې هایډروکاربونونه په دوه ډول دي، الیفاټیک هایډروکاربونونه دي او همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه له ډلې څخه الیفاټیک هایډروکاربونونه مشبوه هایډروکاربونونه او غیر مشبوه هایډروکاربونونه لري. په مشبوه هایډروکاربونونه کې الکانونه دي چې فورمول CnH2n جمع دوه دي او د غیر مشبوه هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فورمول CnH2n او همدارنګه الکاینونه چې فورمول CnH2n منفي دوه دي. همدارنګه اورومټیک هایډروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي، بنزین ته ورته کری یو کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اورومټونه شامل دي. پاولر کې لومړی مشبوه هایډروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربون او هایدروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فورمول CnH2n جمع دوه دي او د مشبوه هایډروکاربونونه او یا پارافین هایډروکاربونونه په نامه سره هم یادیږي. د الکان د مرکبات د نمونه په پای کې نه راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نمونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نومې شودنه یې کوو چې نومې شودن په لړ کې کچی د الکان په مرکبات کې هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادیږي لکه میتال ګروپ دی، همدارنګه ایتال ګروپ دی. او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتلین په نوم یادیږي لکه میتلین کلورایډ. همدارنګه د مشبوه هایډروکاربونونو الکانونه عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه ادامه لري تو هیگزان، ډیکان، پورې او داسې نور څخه عبارت دي. د مشبوه هایډروکاربونونو الکانونو نومې شودن عمومي قاعده یې په داسې ډول ده چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین آف پیور ان اپلایډ کیمستري یعنې د ایپک په طریقه سره یې داسې نومول کیږي چې لیکن د ځینو ډېرو مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ پخوانی مروج او معمول نومونه هم یې هم په دې نومې شودنې کې جواز لري. د نومې شودنې په معمولي سلسلو کې د الکانونو مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخه یعنې ان ایزو او نیو مختاري پېښون پکښې شدل سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربن اتومونو یو مستقیم زنجیر او په ایزو الکان کې منشاب زنجیر چې شي زنجیرونه پکې جوړیږي چې دای نورمال پینتانونو او زنجیر لرونکي دي. دای د ایزو پینتانونو او همدارنګه دای د نیو پینتانونو زنجیر لرونکي او قریبا د دینو مشودانه ده. همدارنګه دای ځینې نور مثالونه دي. د الکانونو استعمال وايي چې الکانونو څنګه لاسره الکانونو ته کتلسي هایډروجنیشن څخه غیر مشبوه هایډروکاربونونه یعنی الکین چې د فلزي کتلس په موجودیت کې د هایډروجن په خپل دوګونی اړیکه نسکوي او مشبوه هایډروکاربونونه حاصلېږي. څرنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کیږي نو له همدې کبله د الکانونو د استعمال دغه طریقه ډیره مهمه شمیرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میتال دوه اوکتان څنګه د الکانونو د استعمال څخه لاسته راځي. همدارنګ تالکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاسته راځي چې په لاندې ډول تشریح کېږي. اول د ګریکناټ مرکبات هایډرولیز څخه د ګریکناټ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسته راځي چې د ګریکناټ په معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډېره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کېږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایډروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کېږي او دا لاسته راځي. چې په نوموړي معادله کې د دې لاسته راوړنه شوتل شوې ده چې هلوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاسته راځي. دا د الکان هلوجنیت اجزا د جست او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده. همدارنګه د الکانونو هلوجنیت اجزا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اجزا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې بدلیږي. همدارنګه د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخ په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پیدا کیږي. همدارنګه چې بیا هپتان د ان هپتان څخه تر بیا ان هپتا ډیکان پورې مایع او دغه څخه نور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر قاضي او جامد الکان بوی نه لري. ترنګه چې الکان یو غیر قطبي یعنی یونیپولر جوړښت لري نو له همدې کبله په غیر قطبي او یا ډیرو ضعیفو محلولونو لکه ایتر، کلوروفارم، تترا کلورو، میتان او بنزین کې په ښه توګه سره د دې حل کېدنه سرته رسیږي یا هم حلیږي. لیکن په قوي قطبي محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانو د حلېدو وړتیا ډېره کمه لیدل کیږي. الکانونه د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د وندر وال ضعیفه قوه شته چې مالیکولونه د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. او څرنګه چې د وندر وال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرنی سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د میتلین یو ګروپ اضافه شي د هغه الکان د شیدو ټکي هم لوړیږي. همدارنګه د منشب الکان د پشان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنی سطح د ان الکان په پرتله کمه ده چې له همدې سره د مالیکولونو ترمنځ د وندروال قواوې ضعیفې دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په تیته درجه کې پیښې دوه راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې پیښې دوه راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډیرو نور مرکبات په پرتله چې فعالې موضع لري ثابت او د ډیرو معیارونو سره په تعامل کې نه داخليږي. د غیر مجبول کارونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبول کان حتی په ډیر لوړ تدو کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجا کوونکو مواد سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانونو د هلوجنیشن د رادیکلي تعویضي تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تهامز سوزولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملات څخه شمیرل کیږي. الکانونو هلوجنیشن څه شي دي؟ الکان په تیاره کې او پاتې تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي. لیکن که د الکانونو هلوجن مخلوط په دلمل وړاندې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړل شي او یا د پار اکساید سره یو ځای شي نو تعویضي تعاملات یا هم سبسټیټیوشنز ریاکشن اجرا کیږي چې د هغې په پایله کې الکایل هلوجنیت یعنی اکسمسای د کلورین برومین ایچ ایکس حاصلیږي لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي. همدارنګه په کپلي تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي نو الکانونه ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، ډای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تترا کلوراید یعنی تترا کلورومیتان حاصلیږي لکه په دې مفتاری د دې فورمولو معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویضي تعاملات چې پر اډي په الکانونو کې سره رسیږي چې رادیکلي هغه اتومونه مالیکولونه او آیونونه دي چې تا کلکټرونونه یې ولري او اټومي اړیکه یعنی بونز یې مساویانه ماتوله یعنی هومولایکیک په نتیجه کې د تودوخې د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د الکانون یو ځانګړی تعامل رادیکلي تعویضي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د رادیکلي تعویضي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولونه د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر رادیکلونه جوړیږي اجرا کیږي. همدارنګه دا تعامل د نورو رادیکلي تعاملونو په شان په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل یعنی ایک تعامل پیل دی. همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی یعنی چین پروپاګیشن. لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي. یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او د میتان رادیکل جوړیږي. په دوامه مرحله کې د میتال رادیکل د مالیکول کلورین سره تعامل کوي. دا تعامل څخه میتال کلوراید او نوی کلورین اټوم رادیکل مېست راځي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي درېم د زنجیر تعامل ختمېدل، یعنی دا چین ټرمینیشن څه ډول دی. د رادیکل تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي، نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په امرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوال کال رادیکلونه ډیسپروپورشن دي، چې د مثال په توګه د دوی کال رادیکلون څخه یو مالیکولیتان او یو مالیکولیتین حاصلیږي. لکه په دې ماتله کې چې لیدل کیږي همدارنګه الکانونه تحمل یا اکسیدیشن په مرسته، همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي، چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي، کاربن ډای اکساید او بطرې حاصلي، چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادیږي. که د تعامل عملیه مکمل نه وي، نو په دې حالت کې میتان کنټرول شوي تعامل څخه اسیتلین، هایدروجن او کاربن مونوکساید حاصلیږي. او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به خودي یا خپل سري تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي، بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کوي، چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتریس نه استعمال تخپل یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډیر لږ اندازه تعامل کوي، چې حتی دغه اندازه کول د الکان څخه لیرې وي. لیکن منشاب الکان په ځانګړې توګه چې درېمی کاربن یعنی ترتری کاربن ولري، د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي، چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډیر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروپار اکساید جوړیږي، چې په صنعت کې دغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي. چې ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی شوتل سیوی دي.
هله د چیننني درسي ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې د لسم ټولګي د کونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د ولسم ټولګي د کونکو به د مخلوطونو ځانګړتیاوي ولولي او د دولسم ټولګي د کونکو به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپرېږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زکونکو، لنننی درسي ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خبرونې ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
Oh, my God.